نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبى إن شاء الله من دا سورة المائدة آية نوايو دا آية نمبر 17 نواخلا دا 26 پوری، یعنی دا اولسم آیت نواخلا دا شپگشتم آیت پوری. اولا با مونگ لفظی ترجمه کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد البتب شکا کفر کفر کرو الذین هغی چاچی قالو ویل ان بشکا الله الله تعالى هو هم هغا المسيح ابن مريم، مسيح ابن مريم ده. قل ويا فمن نسوك با يملك مالك وي من الله دا اللانا شيئا دا سسيز ان كچري اراد هغا ارادو كري ان كچري يهلك هغا هلاك كري. دا دې روټ ورده ها لام او کاف هلاکولو ته وایي. المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، و امه او د هغو مور. ام وایي مور ته، او دا هو چې دی دا د هغو معنی ورکوي. و من او څوک هم فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول. او د دې روټ ورده جیم ميم او عين جمع تكشوا. ولله او هم دا الله دا باردا ملكو باتشاهي السماواتي دا اسمانونو والارضي او زمكي وما او سوچي بينهما پمنس كدي دا دي دوانو بينواي منسا او هما يعني دا دوانو دا پارا غلي يعني اسمانونا او زمكي. يخلقو هغا پيدا كوي ما سوچی یشاؤو هغا اغاری. والله او الله علا پا کلی هر شیئن سیزباندی قدیر خقادیر دی. وقالت او اویل الیهودو یهودیانو والنصارا او نصارا نحنو چیمونگ ابناؤو زامنیو. ابن وای زویتا او دا جمع دی د ابن نو دا ابنا دی زامنو د پاره راځي. الله د الله و احباؤه او د هغو خواګویو محبوبیو. قل وایا فلما بیاولی یعذبکم هغه عذاب درکوي تاسو له بذنوبکم په وجه ستاسو د ګناهونو بل بلکې انتم تو بشرون یو انسان یې ممن د هغوی نه څوک چې خلق هغو پیدا کړي دي. یغفرو هغه به وبخي لمن څوک چې یشاؤو هغه وغواړي. ویعذبو او هغه به عذاب ورکوي من چاله چې یشا هغه وغواړي. ولله او هم د الله د پاره دي او هم د الله د پاره ده ملکو بادشاهی السماواتی د اسمانونو والارضی او زمکی وما او سوچی بینهما د دوانو په منځ کې دي. و الیه او هم هغو طرف ته المصیر واپس کیدل دي. یا اهل الکتاب ای اهل کتاب قد بشک جاءکم راغی ستاسو طرف ته رسولنا رسول زمون یبینو هغا واضح کوي لکم ستاسو دپاره علی فترت د یوې وقفې نه پس من الرسل درسولان ان چی تقولو په بریکټ کې ولیکئ چې ما تاسو وایي ما ندی جا انا راغلی زمونږ طرف ته من بشیرین سو خوش خبری ورکولو والا ولا او نه نذیر څوک ویرولو والا او دا داسې ویره وي چې په دې کې خیرخواهی وي یعنی خبرداری ورکولو ته وایي فقد پس بې شکه جاءکم راغی ستاسو طرف ته بشیرون خوشخبری ورکولو والا و نذیر او ویرولو والا والله او الله تعالی على پا کلی هر شیء سیزبانی قدیر ښه قدرت لرلو والا دی و اذ او چې کله قال ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قومی ای زما قومه اذکرو یاد کړئ نعمت الله د الله تعالی علیکم چې په تاسو په بریکټ کې ولیکئ شوی دی اذ چې کله جعل
هغو جوړ کړل
فیکم په تاسو کې انبیاء نبیان
او هغو جوړ کړی تاسو
ملوکن بادشاه و آتاکم او هغو در کرو تاسو لا ما هغه چی لم نا یؤتی هغو ورکریو احدا نا یو کس لهم من العالمین پټول جهان والو کی یا قومی ای زما قومه ادخلو داخل شی الارض پزمکا المقدسه مقدسه یعنی پاکا التي هغا كتبا لكلي ده الله الله تعالى لكم ستاسو ده پارا ولا او ما ترتدو تاسو واپس كي گئي گوره يو لفظ مگ اكثر رد هم استعمالو يو شي چه رد شي نو اغا واپس شي ٹھیک شو نو ده روت هم هغا ده على ادباركم پخپلو شاگانو فتن قلیبو گني تاسو بواپس شي خاسرین نقصان مندو والا قالو هغوی ویل یا موسی ای موسی ان بشک فیها په هغې کې قوما یو قوم دی جبارین د ډیرو زبردستو خلکو یعنی ډیر مضبوط او طاقتور دی و ان او بشک مونږ لن هیڅکلنا ندخلها مونږ داخلیږو په هغې کې حتی تر دې چې یخرجو هغوی اوزي منها د هغې نه فإن بیا کچری یخرجو هغوی اوتل منها د هغې نه فإنا نو بې شکه مونږ داخلون داخلېدو والی یو دا د جمع صیغه ده یعنی دلته چونکې مونږ لفظ راغی نو د دې سره داخلېدل هم جمع راځي قال و رجلانی او دلته کې کو تاسو ګورئ نو په لام باندې سو دی ولاړ زور دی او په دنون لانی چې کس را ده یعنی دلته د دوو سړو خبره کیږي رجلانی دوو سړو من الذین په هغوی کې یخافون ویریدل انعم انعام کړی وو الله الله تعالی علیهما او دلته هم وګورئ دا هما لفظ چې دی دا د دواړو د پاره راځي یعنی په هغوی دواړو باندې او دخولو داخل شي علیهم په هغوی باندې الباب د دروازې نه فاذا بیا چې کله دخلتموه تاسو داخل شي په هغې کې فانکم نو بېشکه تاسو غالبون به غالب راشئ وعلى الله او هم په الله باندې فتوکلو تاسو توکل وکړئ ان کچری کنتم یی تاسو مؤمنین ایمان راوړو والا قالو هغوی اوه یا موسی ای موسی ان بشک مونږ لن هیڅ کلنا ندخلها مونږ داخلیږو په هغې کې پسو کې یعنی دا کلی د پاره دا ها لفظ راغلی دا ضمیر هغې طرف ته ځي ابدا هیچ چرته نه یعنی هیڅ کله نه ما دامو چې تر سو پوری هغوی وی فیها په هغې کې یعنی په هغه کلي کې فذهب نزا انت تو وربک او ستا رب فقاتلا
پس تاسو دواړه جنګ کوئ دلته د لام الف لا چراغي
نو دا د دوو صيغه ده یعنی تاسو دواړه جنگ کوي ان بشک مونږ ها هنا دلته قاعدون کیناستل غواړو یعنی کیناستو والیو
قال ویل ربی ای زما ربا
انی بشک زو لا املیکو نیم زو مالک الا مگر نفسی د خپل نفس و اخی او د خپل رور ففرق پس جدائی واچوي دا د دې روټ ورډ دی ف ر ق چې په یو شي کې فرق وي نو هغه جدایوي پس جدایي واچوي بیننا په منځ کې زموږ و بینا او په منځ کې القوم د هغه خلکو الفاسقین چې فاسقان دي قال وفرمایل فانها پس بے شک هغه محرمتن حرام کړی شوی دی علیهم په هغوی باندې اربعین سلویخت سنتن کاله یتیهون هغوی به سرگردانه ګرځي فی الارضی په ځمکه باندې فلا پس ما تأسا تاسو افسوس کوی علی القوم په هغه خلقو الفاسقین چې فاسقان دي الحمدلله د دې زی پوری زمون نننۍ ترجمه ده او اوس په ان شاء الله مون د دې آیتونو تفسیر کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په تیر سبق کې مونږ ویلو چې دا قرآن چاته لاره ښیي دا ډیره اهم خبره ده او نن په کار د چې مونږ د خپلو نیتونو جایزه واخلو چې زمونږ نیت څه دی د دې قرآن د ویلو او د دې د زده کولو مونږ ټول په څه وجه دلته ناست یو نو تاسو د خپل ځانونو نه دا تپوس وکړئ چې هغه څه وجه ده چې زه دلته ناسته یم تاسو وخت لګوئ او ظاهره ده د هر چا سره د وخت کمی دی نو تاسو ولې وخت لګوئ او د دې په باره کې درته زه یو حدیث ویل غواړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی قرآن زده کړئ او د الله نه د دې په ذریعه د جنت سوال وکړئ دا هغه کتاب دی چې د دې په ذریعه تاسو د الله نه جنت غوښتی شئ چې ای الله زه دا زده کول غواړم او ته دا زما د جنت د تلو ذریعه جوړ کړئ د دې په وجه مال جنت راکړئ د دې نه مخکې چې دا قرآن داسې خلک زده کړي چې هغوی د دې په ذریعه دنیا طلب کړي یعنی دنیا وغواړي ځکه چې کوم خلک قرآن زده کوي نو دا هغه خلکو درې قسمونه دي اولنی قسم د چا دی یو هغه خلک دي چې دې په ذریعه فخر کوي چې ما ته سرټیفیکیټ میلاو شي ما ته ډېر انعامونه میلاو شي او زه ډېره غټه عالمه جوړه شم د دومره کالو راسی می کورس مکمل کړو زو ګریجویټ شم او د دې په ذریعه فخر کوي دویم قسم هغه خلک دي چې د دې په ذریعه مال جوړوي نه حق مال ګټي او دریم قسم د هغه کسانو دي چې هغوی د الله تعالی د پاره وایي ده نو دا درې قسمه خلک دي چې قرآن زده کوي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو قرآن زده کوئ نو تاسو قرآن زده کوئ چې د دې په ذریعه د الله تعالی نه د جنت سوال وکړئ نو مونږ ته دریم قسم خلق جوړېدل دي چې هغوی یې د الله د پاره زده کوي نو دلته مونږ ته پته لګي چې یهدی به الله فمن اتبع رضوانه د دې په ذریعه الله تعالی هغوی له هدایت ورکوي طول لنا ځینې خلک ډېر سبق ویلي وي ډېر کورسونه یې کړي وي لیکن بیا ورته هم هدایت نوی میلاو آخر ولی زکه چی دا کمی وی پکی یهدی به الله من اتبع رضوانه چې الله هدایت د دې په ذریعه هغوی له ورکوي چې هغوی قرآن صرف د دې د پاره وایي چې د الله رضا راته میلاو شي چې الله را ناراضي شي د الله سبحانه وتعالی د خوشالولو د پاره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا قرآن د دنیاوي مقصد د پاره زده کړو نو هغه ته په آخرت کې د جنت خوشبوئی هم نه ملاویږي. الله دې معاف کړي، د جنت ته خوشبوئی خو د جنت خوشبوئی خو څو سوه کاله مخکې بنده محسوسوي. او ګورئ دا هغه کس دی چې هغه یعنی چې هغه علم زده کړی دی، قرآن او حدیث وایي او زده کوي، دومره ډیر علمونه اخلي او کلونه لګوي، لیکن د هغو نیت سو د الله رضا حاصلول نه و چې الله رانه خوشحاله شي، نو هغه به د جنت خوشبوئی هم نشي محسوسولی. نو دا وړه خبره نه ده، ځکه خپل نیتونه صحیح کول به حد ضروری دي. دا سو آپشن نه دی چې زه سرټیفیکیټ خو به راته میلاو شي، او یا دا چې که د دې په ذریعت جنت میلاو نه شي نو زه خیر دی. نه، دا غلط سوچ دی. د دې په ذریعه تاسو جنت حاصلولی شئ، لیکن خپل نیتونه صحیح کړئ. هغه مره ګنټې بناست یې کار به یو مره کوئ، لیکن په نیت کې د فتور په وجه د جنت خوشبوئی هم بنده ته نه شي میلاوی دی. کوشش هغه یو وي، خو خبره د نیت ته. او بیا الله تعالی د دې په ذریعه یعنی د سبل السلام هدایت ورکوي. په تیر ځل درته ما ویلي وو چې الله تعالی د سبل السلام رهنمایي کوي، هر ورځ مونږ ته فیصلې کولوي چې مونږ څه وکړو څه ونه کړو. یعنی الله تعالی د بنده په خپله رهنمایي کوي د دې کتاب په ذریعه، چې څوک دا کتاب د الله د رضا دپاره وایي. او د سبل السلام بل څه مطلب دی؟ چې الله تعالی د نیکۍ د لارې رهنمایي کوي. الله تعالی بنده نیک کړي، هغوله توفیق ورکړي د نیکۍ د کولو په کومو لارو چې بنده جنت تتلی شي او رسیدی شي. هسې سیده لاره یوه ده، صراطی مستقیم ده، لیکن د سبل السلام سمانه ده، نیکۍ ډیرې زیاتې دي او د نیکۍ لارې هم ډیرې زیاتې دي چې په هغې باندې بنده روان شي نو په صراطی مستقیم باندې تلی شي. لکه صدقه هم نیکی ده، قرآن پاک زده کول هم یو نیکی ده، د انسانیت خدمت کول هم نیکی ده، د الله په لاره کې مال خرچ کول دا هم یو نیکی ده. لیکن چې چاله الله تعالی د قرآن په ذریعه هدایت نه ورکوي کنه، خو بیا د نیکۍ لارې او موقع هم وي خو هغوی ته په نظر نه راځي، هغوی ته نه ښکاري. دا الله تعالی هغه خلکو ته نه ښکاره کوي بیا چې څوک دا قرآن د الله تعالی د رضا د پاره وایي، دا غوی د پاره موقع هم سیوا شي. ځکه تاسو ګورئ سبل السلام ډیرې زیاتې دي، د ځینو خلکو منځونه ډیر ښکلي وي، ځینې خلک د قرآن تلاوت ډیر ښکلی کوي، ځینې خلک زکات او صدقات په ښکلي طریقه سره ادا کوي. د هر بنده په طبیعت کې روحجان وي، او چې قرآن طرف ته راشي نو ډیر سبل السلام د هغوی د پاره کولاو شي، یعنی ډیرې لارې کولاو شي، هغوی په ډیرو طریقو باندې جنت ته تلی شي. ځینې خلک د مور او پلار خدمت په کولو کې ډیر ښه وي. کیدی شي چې هغه تاسو ته یو عام کس کاری، لیکن هغه په یو داسې لار روان وي چې هغه جنت ته ورسي. کیدی شي چې هغه په نورو سیزونو کې دومره تیز نه وي او په دې لاره کې ډیر تیز وي. ځینې خلک ډیر سخی وي، هغوی په خرچ کولو کې ډیر ښه وي، الله تعالی ورپکې دا کوالټي یعنی صفت اچولی وي. چې کله تاسو په خپل خواوشا کې وګورئ نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې خلک څنګه په مختلفو طریقو سره په نیکۍ کې مخکې ځي، خلکو څنګه لارې اختیار کړي دي، او د هغې په ذریعه هغوی جنت ته ورسي. حیران شي بنده، نو یو شی بنده نه شي نیوی چې صرف دا یو شی دی، او کو دا چا ونه نیوه نو دی خو به جنت ته نشي رسېدی. نو داسې نه ده، تاسو ته سو پته ده چې څوک په کوم سیس کې مخکې روان دي. نو دا بنده د تیارو نه وباسي او نور یعنی رڼا طرف ته بوزي. د شرک تیاری دي، د کفر تیاری دي، د غفلتونو تیاری دي. ځینې خلک په بدعتونو کې پراته دي، او دغه شان د نفس پرستۍ تیاری دي، غلط سوچونه دي، غلط دستورونه دي، دا ټولې تیاری دي. او د دې نه قرآن بنده نور طرف ته راولي، نو دا وړې خبرې نه دي. تاسو چې کوم سبق وایئ نو دا ډیر قیمتي وګڼئ، او د الله تعالی یعنی دا الله تعالی تاسو له یو غټه موقعه درکړی ده، او د دې حق ادا کړئ. دا علم ښه د فوکس سره اخلئ. که تاسو خوراک پخوئ او خیال مو بل طرف ته وي، تاسو په فون یې اخوازی دی خوارازی سم واچول په پتیلی کی په کټوی کی
خو پته درته نشته چې دا زو کوم سو
نو د دې نه به سو جوړ نشي دا به څنګه خوراک وي بیا چې کله تاسو میلمله پخلی کوئ نو تاسو دماغ څومره حاضر ساتئ هغه وخت که تاسو بیکنګ هم کوئ نو یو یو شی تاسو ښه په ناپتول سره یو ځای کوئ چې چېرته کمی یا زیاتې ونه شي او د قرآن سره ولې زموږ دا معامله وي چې زه خیر دی ګرځو را ګرځو به کارونه به هم کوو او اورو به هم دا خو د الله احسان دی په مونږ زموږ هیڅ کمال نشته په دې کې دا د الله تعالی احسان دی چې مونږ په هغه چې مونږ هغو دې طرف ته راوستو او دا مونږ د تیارو نه راوباسي او نور طرف ته مو راولي دا به د صراط مستقیم رهنمایي کوي ځکه دا ډیر په اټنټیو طریقه سره وایي ډیر سټوډنټان خو جوړ شي داخله واخلي لیکن چې کله د سبق ویلو معامله راشي نو هغوی فوکس نه وي سوچ نه وي سبق طرف ته چې کله تاسو خپل بچي سکول ته لیږئ نو هغوی ته وایئ
چې بچی لوبې مه کوئ او د استاد خبرې ته ښه غوږ دی
که چېرې هغوی لوبې شروع کړي او غوږ نه ږدي نو ولې دا به صحیح وي ولې په دې طریقه به هغوی سو حاصل کړي نه تاسو خپلو بچو ته د فوکس او کانسنټریشن خبرې کوئ چې ښه په غور سره ورته غوږ دی دماغ حاضر ساتئ لیکن چې کله مونږ په خپله سبق وایو نو بیا زموږ سو حال وي که په کرسۍ کینو هم نو دماغ مو بل خوا وي فون را سره وي نو ورسره ورسره مونږ هغه چک کوو یعنی په کور کې ګرځېدل شروع کړو چې فوکس مو نه وي نو بند کړئ او بیا وروستو ریکارډینګ واورئ داسې سبق مه وایئ چې هغه د نه ویلو برابر وي د داسې سبق ویلو نه چاته سو فایده نه میلاویږي او چې چا دا یو قیمتي علم وګڼو او بیا یې واخستو نو د دې سره به د هغو زندګي بدله شي او کوچا په دې طریقه باندې نه وي نو بیا به ترینه هیڅ جوړ نشي او کوچا دا په سیریس طریقې سره یعنی وانخستو یو سرټیفیکیټ خو به ورته میلاو شي لیکن په ژوند کې به هیڅ فرق رانه شي د دې علم وګورئ د دنیا یو علم هم داسې نه دی چې هغه بنده د تیارو نه رڼا طرف ته راولي د دې چې کومې فائدې دي او بل داسې یو علم نشته چې هغه بنده په صراط مستقیم باندې روان کړي د دنیا یو علم د بنده داسې رهنمایي نشي کولی داسې کتابونه درته میلاویدی شي چې کو تاسو په دې کې پیسه ولګوئ نو پیسه جوړولی شي لیکن داسې علم نشته چې هغه بنده د له هلاکېدو نه امن طرف ته راولي چې هغه بنده محفوظ وساتي ځکه چې دا د الله تعالی رسۍ ده دا بنده د ګمراهۍ نه راوباسي او په صراط مستقیم باندې بنده بوزي دا هغه علم دی چې بنده د جهنم د اور نه بچ کړي او جنت ته بوزي د دنیا کوم علم داسې دی چې هغه بنده له د جنت نسخه ورکوي کو بنده پیسه جوړه هم کړي خو هغه بنده له خوشحالي نشي ورکولی لیکن دا کلام داسې دی چې د دې سره د بنده خوشحالۍ بنده ته خوشحالۍ میلاویدی شي او چرته به د بنده غم نه وي دا معجزه ده د الله تعالی د طرف نه تاسو سوچ کوئ په اردو کې د 300 نه زیات تفسیرونه د قرآن پاک لیکلی شوي دي او هر تفسیر د بل نه جدا دی داسې نه ده چې یو تفسیر لیکلی شوی دی هر تفسیر جدا دی او سوچ کوئ چې په دې کې څومره ژورتیا ده نو دا د دې قرآن معجزه ده چې کوچا ډیر کم سبق هم ویلی وي هغوی هم د دې نه نصیحت اخستی شي او چې څوک علم واله وي نو هغوی هم د دې په یو آیت په ژورتیا کې لاړ شي او ډېرې ملغلرې ترینه واخلي یعنی چې څومره ستاسو د ذهن کیپاسیټي وي لوخي وي نو هغمره علم ترینه بنده خستی شي او تاثیر پکې دومره دی چې که څوک پرې پوهیږي هم نه او چې هغه یې اوري هم نو په زړه باندې اثر کوي او چې کله قاری تلاوت کوي او بنده پرې پوهیږي هم نه خو د هغوی د سترګو نه هم اوښکې بهیږي زړه غواړي چې ما واورېدې او د دې تاثیر ختمیږي نه ځکه خلک د یو کورس نه پس دویم بیا دریم بیا څلورم هم شروع کړي بیا هم د دې نه چې خلک کومې ملغلرې راټولوي نو هغه نه ختمیږي نور په ډپ کې یعنی ژوره کې بنده لاړ شي نو خویندو زمونږ د پاره دا خبره ضروری ده چې مونږ د دې په قدر او قیمت باندې خپل ځان پوه کړو. دا هسی د فارغ خلکو مشغله مه ګڼئ چې زه بل کار مې نشته نو دا به وکړم او ثواب به راته میلاو شي. نه، دا ډیر غټ شی دی، دا خزانه وګڼئ، بیا به د دې په قدر باندې پوه شئ. مونږ پیسې تر دې نه زیات د قدر په نظر باندې ګورو او هلته ښه فل ټایم جاب کوو، خو چې قرآن طرف ته راشو نو بیا په هفته کې درې ګنټې هم مونږ ته ډېرې زیاتې ښکاري. نو بل څیز له په دې باندې فوقیت مه ورکوئ. یعنی قرآن ته زمونږ ضرورت نشته، خو مونږ ته د قرآن ضرورت دی. دا زمونږ نه بغیر هم د څوارلس سوه کالو راسېدې او خپلې خزانې راکوي، او دا به داسې وي. او تاسو به لاړ شئ نو خپله جایزه واخلئ چې زه د دې حق ادا کوم هم او کنه، آیا ما ته د دې نه رهنمایي میلاویږي او کنه، ما ته لاره ښکاري او کنه. که لاره راته نه ښکاري نو بیا مونږ ته نه سوی زده کړل تر نن ورځې پورې. سبل السلام در ته په نظر راغی او کنه، چې زه د تیارو نه نور طرف ته راغلی یم او کنه. اوس مونږ د نن ورځې سبق طرف ته راځو. انشاءالله خپل نیتونه به خالص کړو. الله تعالی دې دا قرآن د جنت ته تلو ذریعه جوړ کړي زموږ د ټولو د پاره، او الله تعالی دې رانه راضي شي او خوشحاله شي. آمین یا رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين البته بشک کفر کروها خلقو قالوا چهغی اوه ان الله هو المسيح ابن مريم، چې به شک هم الله مسیح ابن مريم دی. څه مطلب؟ دا خبره د 12 آیت نه شروع ده، د کتاب د يهود او نصارا د عقاید یعنی عقیدو خبره هم کیږي، او هغوی چې کومه وعده ماته کړي ده نو دا غیم خبره کیږي، او هغه مونږ مخکې ویلي هم وه. اوس د عیسایانو په عقیده کې چې کوم خرابې دی نو هغه دلته بیان شوې ده. په هغوی کې یوه فرقه داسې ده، او هغه نن هم شته، په اردو کې ورته یعقوبیه فرقه وایي. او الله ته بهتره پته ده چې هغوی ته دیسو وایي. یو ټرینیټي والا هم دي، لیکن یو هغه خلک دي چې د هغوی دا عقیده ده چې نعوذ بالله استغفر الله، چې الله تعالی د عیسی علیه السلام په جسم کې حلول وکړو، چې استغفر الله عیسی علیه السلام یعنی الله په عیسی علیه السلام کې دی. نو دا عقیده د کفر عقیده ده. دا قسم عقیده په هندوانو کې هم وي. هغوی هم وایي چې د خدای اوتار، نو هغه هم په دې کې راځي. د فرعون خلکو به هم داسې وي. په تاریخ کې هم داسې ډیر قومونه وو چې په فرعون کې خدای راکوز شوی دی، نو ډیر قومونه گمراه شوي دي. نو دغه شان عیسایانو هم وی چې خدای د عیسی علیه السلام په شکل کې ځمکې ته راکوز شوی دی، او دا دومره خرابه خبره ده چې بنده یې د خولې نه وباسي. دا د کفر کلمه ده چې دوی د خولې نه وباسي. او د افسوس خبره دا ده چې په مسلمانانو کې هم داسې خلک وي چې هغوی وایي، او بنده حیران شي چې کدا خبره یو عیسائی کوي یا څوک مسلمان کوي، کو هندوی وکړي، هر څوک کدا خبره وکړي. دا د کفر عقیده ده. مسلمانان وایي چې نور من نور الله، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور دی د الله د نور نه، چې د نبی په شکل کې راغلی دی. نعوذ بالله. او یو واعظ یعنی نصیحت کول والا په خپل نصیحت کې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله په معراج باندې لاړو، چې کله پردې کولاو شوې نو هغه وکتل چې په عرش باندې علی وو. الله تعالی دې مونږ معاف کړي چې دا عقیدې دوی د کوم ځای نه اخیستې دي. او د حضرت علی رضی الله عنه په ورځو کې چې چا د حضرت علی رضی الله عنه ته خدای ویلی وو، نو هغه هغه کسان سیزلی وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د خپل مقام نه مه اوچتوئ، غلو مه کوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې نصیحتونه کړي وو چې زما په باره کې غلو مه کوئ، لکه څنګه چې اهل کتاب کړي دي چې هغوی عیسی علیه السلام کوم ځای ته ورسوو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر احادیث داسې دي چې دا غینه پته لګی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څومره احتیاط کوو په دې خبرو کې. معمولی شان به چاته داسې خبرې نه کولې چې د چا شک پیدا شي. چې چرته نعوذ بالله هغه د الله برابر نشي. او نن خو داسې خلک دي چې هغوی غواړي هم د نبینه، او زمونږ چې نن کومه هستی چلیږي نو هغه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وجه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام په ټول مخلوق کې اوچت دی، په ټوله دنیا کې. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو انسان وو، بشر وو، هغه خالق نه وو. قرآن هغه ته عبد ویلی دی. د دې سره د خلکو عقیده صحیح کول ضروری دی، چې هسې نه چې مونږ خپل پیغمبر دومره اوچت کړو چې مونږ هم خپل پیغمبر له د الوهیت درجه ورکړو. او د نن ورځو ټرینیټي چې ده نو دا هم نو دی هم یو قسم له عیسی علیه السلام اله مني، ځکه چې د الله زوی ورته وایي. نو دا هم کفر دی. الله تعالی دا خبره ډیره په زبردست طریقې سره رد کړی ده. وی فرمایل قل اے نبی اوایا فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. نو ها خبره ختم کړه، خبره دلته ختم شوه چې دا تاسو ما ته وایي هغه به څوک وي چې الله تعالی منع کړي چې کوچري الله تعالی د اراده وکړي چې هغه مسیح ابن مریم او د هغه مور او سهم چې په ځمکه کې دي ټول هلاک کړي، هغوی ختم کړي. نو څوک دی چې هغه الله تعالی منع کړي؟ دا تاسو وایي، یعنی الله تعالی د خپل اختیار، د خپل طاقت، د خپل غلبې او خپل قدرت دلته اظهار کړی دی. تاسو وایي چې هغه اله دی. د اله چې د چا هم په ذهن کې څه تصور دی کنه، خو هغه د هر مذهب نه وي. دا څومره ګاډز چې د وړوکي جی سره لیکي، نو په هغې کې یوه خبره مشترکه یعنی یو شان ده، او هغه څه ده ټول په دې خبره یقین کوي چې ګاډ هغه وي چې د هغو سره طاقت وي. داسې ده که نه؟ د ټولو په دې خبره یقین دی چې اقتدار طاقت، ټیک ده؟ الله تعالی وفرمایل چې تاسو اله وی عیسی علیه السلام ته، نو دا راته ووایئ چې د هغو سره څه طاقت دی. خو الله تعالی هغه فنا کړي، او صرف هغه نه، د هغو مور هم فنا کړي، نو هغه خو خپل ځان هم نشي بچ کولی. ها، هغه خو خپل ځان هم نشي بچ کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم طائف والو په ګټو باندې شتلی وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وینو باندې رنگ بنګ شوی وو، خپل ځان یې نشو بچ کولی. انسان خو انسان دی، نو دا راته ووایئ چې بیا اختیار د چا سره دی د چا د بچ کولو؟ هیڅوک هم خپل حفاظت په خپله باندې نشي کولی. دا څنګه خدای دی چې تاسو ورته خدای ویلی دی؟ دا څنګه دی چې دی په صلیب باندې وخیجوو، او د دې د خولې خبره ده چې هغوی په صلیب باندې خیجولی دی؟ مونږ څه وایو؟ او مونږ خلک وایو وما قتلوه وما صلبوه، چې نه هغه قتل شوی دی او نه هغه پانسی شوی دی. دا خو د دوی بلیف دی، دا خو د دوی خیال دی چې هغه پانسی شوی دی، په سولی خیجولی دی. نو دا څنګه خدای شو چې هغه کروسیفای کیږي او هغه ځان نشي بچ کولی؟ تاسو وایئ چې هغه به تاسو بچ کوي د قیامت په ورځ، نو هغه خو خپل ځان نشو بچ کولی. نو چې تاسو ته څوک خدای ښکاري او یا خدای په هغو کې دی، نو هغه بیا څنګه اله شو؟ دومره بې وسه، دومره بې اختیاره، او صرف هغه نه، بلکې د هغو مور هم بې اختیاره ده، او هغه ټول چې خلکو ته خدایان ښکاري، خو هغه ټول الله تعالی ختم کړي. څومره هم چې خلکو خپل خدایان جوړ کړي دي، هغوی هم، او دغه شان څومره هم چې جنات دي، انسانان دي، زناور دي، نو الله سبحانه و تعالی نه د هغوی په باره کې څوک تپوس نشي کولی. د الله چې د الله نه څوک سوال نشي کولی، الله سوال کولی شي. په قرآن پاک کې الله تعالی فرمایلی دي چې د الله تعالی نه څوک سوال نشي کولی. کو الله تعالی غواړي نو ټول ختمولی شي. کو الله تعالی ټول په جهنم کې واچوي، بیا هم دا داغو عدل دی، دا بیا هم ظلم نه دی. کو هغه ټول فنا کړي، نو دا داغو عدل دی، ځکه چې دا ټول داغو مخلوق دی، داغو اختیار دی. او انسان خو چرته هم داغو حق نشی ادا کولی کو اگر ټول په جهنم کې واچوي نو دا دغه عدل دی کو اگر ټول په جنت کې واچوي نو دا دغه رحمت دی نو دلته مونږ ته پته ولګېدا چې داغوی عقیده بالکل بے بنیاد ده او داغوی د عقیدې په باره کې وفرمایلی شو چې په هغې کې سغلتی ده او داغوی د او د هغوی د عقیدې په باره کې وفرمایلی شو چې په هغې کې سغلتی ده او داغوی د عقیده ولې جوړه شوه د دې وجه سوه د هغې جواب مخکې را روان دی داغوی دا خیال و چې عیسی علیه السلام چې د عیسی علیه السلام چې کوم پیدایش دی هغه چونکې بغیر د پلار نه پیدا شوی دی نو ځکه هغه د خدای زوی دی نو دا مونږ مخکې هم ویلي وو په سورت آل عمران کې په آیت 59 کې راغلی دی چې ان مثل عیسا عند الله کمثل آدم د عیسی علیه السلام مثال د آدم علیه السلام په شان دی آدم علیه السلام خو الله تعالی بغیر د مور او پلار نه پیدا کړی دی او عیسی علیه السلام یې د پلار نه بغیر پیدا کړی دی او هغه بغیر د مور او پلار نه پیدا شوی و نو یو هستی الله تعالی داسې هم پیدا کړی ده اوس مونږ مخکې ګورو نو د دې جواب به راشي ولله ملك السماوات والارض وما بينهما الله خو هغه دی چې د هغه سره بادشاهي ده د اسمانونو او ځمکې او څو چې د هغې په منځ کې دي هغه چې څه وغواړي نو کولی شي ځکه چې هغه بادشاه دی ټول اختیار د هغه سره دی چې څومره هم خلکو خدایان جوړ کړي دي نو د هغوی څه اختیار دی هیڅ اختیاري هم نشته الله خو هغه دی چې د هغو سره بادشاهي ده د اسمانونو او ځمکې او په دې کې د یو سره هم نشته بادشاهي د اسمانونو او ځمکې د دې نه لاړ شئ او تپوس وکړئ هغوی به دا خبره ومني چې ها دا خو را سره نشته ټول پیدا شوي هم دي او مري به هم څه بادشاهت د دې سره دی په دې خاوره کې به ځي او ځینې پکې سیزلي کېږي نو دا د کوم طرف نه خدایان شو چې دوی چې خلک د دې پوجه کوي او چې څه د ځمکې او اسمان په منځ کې دي نو د هغې بادشاهي هم د الله سبحانه وتعالی سره ده یخلق ما یشاء د هغو مرضي ده چې څه پیدا کوي کو هغه غواړي نو بغیر د مور او پلار نه جوړولی شي لکه آدم علیه السلام بغیر د مور او پلار نه پیدا کړو او د آدم علیه السلام د پوښتنې بي بي هوا به پیدا کړه او چې هغه غواړي نو عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کړو او چې هغه غواړي نو ټول انسانان یې د مور او پلار دواړو نه پیدا کړل او داسې هم کېږي چې ښځه او خاوند ښه ټیک وي او هغوی له بچي هم ورنه کړي ځکه چې الله ته د سبب ضرورت نشته هغه محتاج نه دی د سبب هغه په خپله مسبب الاسباب دی داسې نه ده دا خو الله تعالی هر څه کوي چې هغه څه غواړي نو پیدا کوي والله علی کل شیء قدیر مونږ ټولو ته په یوه خبره باندې ځان پوهه کول دي الله تعالی دې مونږ معاف کړي مونږ په الله تعالی باندې داسې خبرې کوو چې هغه اعتراض وي چې الله داسې ولي وکړل الله دا ولي وکړل الله هغه ولي وکړل ډېر اعتراضات او ډېری نکتچینۍ او ډېری ناشکرۍ مونږ کوو ولی دومره پوره نه ده ولله ما فی السماوات والارض وما بینهما او بل ځای راغلی دی یفعل ما یشاء الله تعالی چې څه هم غواړي نو کوي چې څه غواړي نو پیدا کولی شي کوچاله ژوند ورکوي مرګ ورکوي څوک بیمار کړي چاله شفا ورکړي چاله مال ورکړي چاله ورنه کړي په چا باندې غم راولي چاله خوشحالۍ ورکړي څوک په عافیت کې وساتي یعنی قلاره قلاري وي چاله اولاد ورکړي او چاله زامن ورکړي چاله لونه ورکړي ټوله مرضي دا غو ده يفعل ما يشاء يخلق ما يشاء زه او تاسو څوک یو اعتراض کول واله هغه بادشاه دی هغه د دنیا د بادشاه په شان مه ګڼئ د دنیا د بادشاهانو سره خو په خپل اختیار نه وي هغوی وایي چې څوک بغاوت ونه کړي چې وزیران او مشیران زموږ سره وي الله هغه بادشاه دی چې الله تعالی هغه بادشاه دی چې د هغه مکمل اختیار دی هغو ته نه د چا مدد ضرورت شته او نه او هغو ته نه د چا نه تپوس کول دي او نه د چا سره د مشورې اقستو ضرورت دی، یعنی الله تعالی د چانه هغو ته ضرورت نشته چې مشوره واخلي، او نه د چا د راضي کولو ضرورت دی هغو ته. د هغو بادشاهي د همیشه راسي ده او همیشه راسي به وي. هغه د چا محتاج نه دی او نه ورته د چا ضرورت دی. هغو ته د چا د ووټونو ضرورت نشته. ټیک شوه؟ یعنی الله تعالی چې دی نو هغو ته د هیچ چا ضرورت نشته، مونږ ټولو ته د هغو ضرورت دی. هغو ته د چا د ووټونو ضرورت نشته، نه ورته د خلکو ضرورت دی، نه ورته د فرشتو، نه ورته د اولاد ضرورت دی. هغه بادشاه دی، مکمل اختیار د هغو سره دی. د هغې نه پس بیا زمونږ څو مجال دی چې په هغو باندې اعتراضات کوو. یعنی اوله مونږ ته وویلی شي مونږ له دې خلک مخکې اطلاع راکړي، یا مونږ ته دې حکمتونه بیان کړي، یا زمونږ نه دې څوک تپوس وکړي. نعوذ بالله. مونږ یوسو، مونږ پوهیږو نه چې الله داسې ولی کوي، هغسې ولی کوي. د دې څه مطلب شو؟ د هغې څه مطلب شو؟ دا زمونږ حق نه رسي چې داسې سوالونه وکړو. مونږ ولې خپل سرونه نه ښکته کوو؟ ولې مونږ د الله په رضا او د هغو په حکمونو باندې نه یو راضي؟ مونږ له ویل پکار دي چې ای الله، زه ستا په رضا باندې راضي یم. د دې مطلب دا نه دی چې څوک وفات شي نو زه په دې خوشحاله یم. انسان به خفه کیږي هم، اوښکې به هم تویوي، لیکن د الله په فیصلو باندې به اعتراض نه کوي چې هغو دا فیصله ولې داسې وکړه. غم به وي، ظاهره ده چې غم راشي نو بنده خفه شي. په خفګان کولو کې هیڅ حرج نشته، لیکن په الله تعالی باندې اعتراضات مه کوئ، ځکه چې لله ملک السماوات والارض وما بینهما. دا د قرآن ښکلي خبرې دي، دا په خپلو زړونو کې واچوئ. یو خبره داسې ده چې د دې سره مونږ د خپل ژوند پټلۍ صحیح کولی شو. زمونږ په ذهن کې همیشه څونه څو اعتراضات وي. کله مونږ په سیاستدانانو پسې لګیا یو، مونږ په حکومتونو باندې اعتراضات کوو، مونږ په انسټیټیوشنز باندې اعتراضات کوو، مونږ په بچو هم نقطه چینی کوو، مور او پلار ته هم خبرې کوو، نو دغه شان بیا الله ته هم وایو. زمونږ په عقل کې چې څو راځي نو هغه مونږ وایو نه. یو حد وي د انسان له خپل حد کې اوسېدل دي. د حد نه مه وځئ. دا ستاسو سره ښه نه ښکاري چې تاسو په الله پسې خبرې وکړئ، اعتراضات وکړئ. نه، ستاسو دومره کیپاسیټي ده او نه مو دومره عقل دی، او نه ستاسو دومره پوهه ده، او نه ستاسو سره دومره اوقات دي چې تاسو په الله باندې څه خبره وکړئ. کو صرف بنده په دې خبره سوچ وکړي چې د هغو بادشاهت په آسمانونو او ځمکه کې دی، نو انسان ډېر مغلوب شي چې هغه دومره لوی ذات دی. په آسمانونو کې هم د هغو بادشاهي ده، په هر څو کې، او په ځمکه باندې هم، او بیا د ځمکې او آسمانونو په منځ کې هم. دا ټول یونیورس چې دی، نو دې ته آسمان وایي چې کوم د ځمکې نه بهر دی. دا دومره اوچت دی، او په خلا کې وګورئ څومره سیارې دي، ستوري دي، د دې نه بهر څه شته. د هغو حکومت په دې هر څو باندې دی، نو هغه څومره غټ حاکم دی.
نو زمونږ څه حیثیت دی بیا؟ نو په خپل حد کې اوسئ، او ډېر زیات سوالونه نوي کول پکار. په هغې کې اعتراضات وي پټ، او د هغه اعتراضاتو پته لګي، او الله تعالی ته خو د نیتونو هم پته ده. کو اوس مونږ وایو چې د تیمم حکم ولی را کړی دی، د مسح حکم ولی را کړی دی، د دې نه څه مطلب دی؟ او ځینې داسې مسلې دي چې په هغې باندې مونږ بې درېغه خوله کلاو کړو، او دا سوچ هم نه کوو چې دا مونږ په چا پورې لګیا یو خبرې کوو. دا حکم د چا دی؟ دا خبره چا کړې ده؟ دا خو د انسان خبره نه ده چې مونږ ترینه مزاق جوړ کړو او اعتراضات وکړو. دا د رب العالمین حکم دی، او هغه را کړی دی. هغه د آسمانونو، ځمکې، او په هغې د هغې په منځ کې چې هر څه دي، د هغې خالق دی، مالک دی، رازق دی، چلولو والی دی د دې جهان. په دې هر څه د هغو طاقت دی، غلبه ده. مونږ خو د وړو وړو خلکو نه ویریږو، مرغوبه شو. خو یو پولیس راشي زمونږ د کور خواله، نو زمونږ نظر لاړ شي چې اوس به څه کیږي. د دومره وړو وړو اثر او رسوخ والو نه زمونږ خپې رپیږي. د اف بی آی والو نوم چې واورو، نو زمونږ په خوله کې لاړې وچې شي. صرف د نوم اورېدو سره مونږ رپیږو. نو چرته د الله تعالی خبره او هیڅ ویره مو نشته. وقالت اليهود والنصارى، د دې نه پس د یهود او نصارا نوري خرابۍ بیانیږي. اوله د عیسایانو خبره وه، اوس د یهودیانو او نصارا دواړو خبره را روانه ده، د هغوی د خوشفهمۍ خبره ده. نحن ابناء الله واحباؤه، مون خو د الله زامن یو او د هغو خواږه یو. هغوی به دا نه وي چې مونږ د هغو جسماني بچي یو، لیکن د چا د زوی مطلب دا وي چې د هغو هغه ډیر خوښ وي، یعنی ډیر ګران وي، پرې محبت وي ورسره. چې د چا سره محبت وي نو بیا وایي چې دا خو زما زوی دی. نو هغوی به وایي چې مونږ د الله تعالی ته دومره نږدې یو، په هغو دومره ګران یو چې مونږ زامن یو د هغو. لیکن د حقیقي زوی خپل زوی وي. یو د محبت په وجه هم خلک وایي چې دا زما زوی دی، نو دا هغه زوی دی. واحباؤه، او د هغو خواږه یو، محبوب یو د هغو. سوچ کوئ د هغوی دا حالت جوړ شوی و، عملونه یې سوونه او خبرو ته یې وګورئ چې خپل ځان ورته دومره اوچت ښکارېدو. او دا خبرې خاص په یهود کې نن هم دي. هغوی وایي چې مونږ د ټول انسانیت نه اوچت خلک یو، او نور انسانان هغوی ته داسې ښکاري لکه حقیر چینجي. که دوی مړه شي وینه یې وبهیږي نو هیڅ خبره نه ده. دا کم ذات واله دي، خپل ځان ورته ډیر اوچت ښکاري. مونږ د الله خوښ یو، د هغو اولاد یو، یعنی د هغو د رسولانو اولاد یو. او په اصل کې چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له د دین دعوت ورکوو، نو هغوی به وایي چې مونږ ته څه ضرورت نشته د دې خبرو، مونږ ته هیڅ ضرورت نشته، مونږ ته دا خبرې مه کوه، مونږ خو هسې د الله خوښ یو او په هغو باندې ډیر ګران یو، نو مونږ ته نشته ضرورت د دې خبرو. نورو خلکو ته داسې خبرې کوه، دومره هغوی ته خپل ځان افضل ښکارېدو چې که څوک اوچت دي په دنیا کې نو هغه مونږ یو. او چې کله په یو انسان کې دا قسمه خیالات راشي کنه چې زه یو غټ بنده یم، اوچت بنده یم، نو هغه بیا څو عمل کولو ته نه وي تیار. او چې یو انسان ته ځان هیڅ هم نه ښکاري، نو هغه بیا د خپل ځان د بهتر جوړولو کوشش کوي چې زه خپله اصلاح وکړم، خپل ځان امپروو کړم. که چاته په خپل ځان کې خامی ښکاري، نو بیا به هغه وایي چې زه دا د خپل ځان نه لري کړم. که تاسو ته خپل ځان ګناهګار ښکاري، نو بیا به ستاسو سر ښکته وي، بیا به په تاسو کې لویي نه وي. لیکن چې کله چاته خپل ځان نیک سیرت ښکاري چې زه خو ډیره پاک دامنه یم او نیکه یم، نو بیا هغه خپله اصلاح نشي کولی. بیا هغه د تکبر خبرې کوي چې مونږ خو داسې یو، مونږ خو سیدان یو. سوچ کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره عاجز مزاج و، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه به هم جنت ته د خپل عمل په وجه نه ځم، دا به د الله سبحانه وتعالی رحمت وي چې ما به په جنت کې داخل کړي. داسې خو به یې نه وي چې ما دومره هر څه کړي دي او چې زه نه ځم جنت ته نو نور به څوک ځي، تاسو ټول به زمانه شاته ځئ. نه، داسې نه ویلي چې زه به دروازه کلاوم، خدای هم ویلی وو چې دا به د الله تعالی رحمت وي، زه د الله د رحمت نه بغیر جنت ته نشم تلی. دومره عاجزي به پکې چې کله مکه فتح کړه، نو هغه وخت په اوښه باندې سور و او سر یې دومره ښکته کړی و چې هغه د اوښې د کجاوې سره لګېدو. دومره عاجزي به پکې، او په هغوی کې دومره تکبر و چې مونږ خو بخلې شوي یو، مونږ خو د هغو خواږه یو. نو الله تعالی څه فرمایل؟ قل اے نبی، دوی له دا جواب ورکړه، دوی خوایي چې مونږ ته د هیڅ هم ضرورت نشته. او لکه ماشاءالله زموږ مسلمانان هم وایي نن سبا چې مونږ ته د هیڅ ضرورت نشته، دا قرآن زده کول دا هر څه مونږ له ډیر د مخکې نه راځي، مونږ به څه هدایت واخلو د دینه، مونږ خو هسې هم هدایت یافته یو. هغوی پیدایشي هدایت یافته دي. نو د دې خلکو هم ډیر غټ تکبر و، ډیره لویي به ورپکې، او دومره غټې خبرې به یې کولې، نو بیا به د بل خبره څنګه اوري؟ الله اکبر.